دولس بجیش به احمد شبریم دا سدی رادو ده سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سیمه ایزو منابعو په وینا راپور ورکړ چې په تخار کې د طالبانو د حکومت ابتدایي محکمې د دریو خبریالانو د برات حکم صادر کړ. نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف او اسدالله تیمور تبعیدي رسنیو سره په همکاري تورن شوي وو او څه د پاسه یوه میاشت بندیان وو. وې محلي سرچینې د افغانستان خبریالانو مرکز ته ویلي چې د طالقان د شهري ابتدایي محکمې غونډه نن د تورنو کسانو د دوی د وکیلانو او خپلوانو په حضور کې وشوه. سرچینه زیاتوي چې قاضي د دغو خبریالانو د برات او بشپړې ازادۍ چې پخوا په ضمانت آزاد شوي وو حکم صادر کړ. د دغو دریو واړو خبریالانو د افغانستان انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په همکاري تورن شوي وو. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او ناتخوانانو ته خبرداري ورکړي چې خپل ناتون او ترانې د سندرو په طرز باندې نه پلي. دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر په خپل اکسپانه د تازه خبرداري خبر کړی دی. هغه ټینګار کړی چې له سرغړوونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او ناتونه د پوهې او فکري پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بې ارزښته نشي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او ناتخوانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په وینا او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او ناتخوانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوې دي. اکثر د ترانې او ناتونه د افغان مشهورو سندرغاړو نغمې احمد زاهر یا ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوې دي. د اسرائیل په جنوب کې د بیا رشبه په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیا رشبه پر ښار د ایران توغندي لګېږي. بل لور ته په ایران کې رشته نشتې صنعتي ښارګوټي کې سختې چاودنې شوي دي. د ایراني رسنیو د جمعې ورځې د راپور له مخې چې د رشت په ښار کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. څو ساعته وروسته د ګیلان ولایت سیاسي مرستیال اعلان وکړ چې اسرائیل د سپیدرو د صنعتي ښارګوټې په نقشه کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ ویلي وو چې غواړي د دې ښارګوټې په جنوب لویدیځ کې برید وکړي او له خلکو یې غوښتي وو چې دا سیمه پرېږدي. سپینه مانی وای چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو دوه اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا مستقیم د اسرائیل او ایران ترمنځ په جګړه کې مداخله وکړي که څرنګه. د سپینه مانی ویاندې کارولین لیوت د پنشن بی پروس په خبري کانفرنس کې وویل چې هغه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام درلود او د دې حقیقت پر بنسټ چې له ایران سره خبرې ممکن په نشتې راتلونکو کې ترسره شي یا نشي، هغه په راتلونکو دوه اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا اقدام وکړي او کنه. خو د سپین ماڼۍ ویاندې ټینګار وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د زور کارولو څخه ویره نه لري او هر ډول تړون باید ډاډ ترلاسه کړي چې ایران یورانیم نه غني کوي او نه اټومي وسلې جوړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنی قدر منو وګللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرف واسمه دلن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چم پتنوي درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنو وګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګ درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره می د همدغه سي اتلې قهرمان زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. لمن د ام چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکله دینه چې ستاسو لوست پیل کړي تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ زمر ګران هیواد افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او دغه 15000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغان مېرمنو جوړ کړی ده د هغه افغان مېرمنو څخه موږ د 100 افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق له هم معلومات ترلاسه کوو نو هله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي نو درنو ځکونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ اوس هم درنو ځکون کو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده لولو چې مخفي بدخشي څوک وایي سره ول شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي مخفي بدخشي مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره ورته وایي اوس هم په دې برخه کې ولولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې و د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و مخفي بدخشي له کوچنیوال څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و از دکړی مخفي بدخشي خپل زدکړی په بدخشان کې پایته ورسولې او بیا یې د زدکړو دوام لپاره کابل ته لاړل په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او فدی دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زده کړې پای ته ورسولې د لمرنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي د فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او فدی دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي لولې چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلول شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمیر اثر یې په دری او پارسی ژبه سره لیکل دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولارتي او ټولې دغه موضوعات پکشي رنګښتلې دي د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنا او جوړ درک هم وو یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولی چې د هغه خاص ځنګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د خبرو کولو د شیر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شیرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شیرونه یې ډیره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساواتو، د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو، چې محبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبی بدخشي یوازې شاعره او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالی په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعره او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالی په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی محفی بدخشی د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه، ترڅو افغان نجونې هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبی بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبی بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو، چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی کې حکمله او باطل بره، او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې راځو چې د محبی بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. ولو چې محبی بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی، د محبی بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي و یاس چې محبوب بدخشي څوک او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلود. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغان مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر تر اوغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو او کلی زده کوونکو یوزر به هم تاسو ټول ته شرافت باندې رسیدل درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مر او تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشوره مرمن اړوند دی. مجاب تاسو بنن افغان مشوره مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. دولو چې محجوبه خربي څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې دا یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده. او همچنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړی کېدونکو خدمتونو سره ترسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبول دي. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونې د لیکوالۍ او شاعرۍ په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولې چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپل لومړني او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالۍ او شاعرۍ په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی. ډیر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې هم دغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو خلکو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی دی او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود. یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لستراوړنی محجوبه حربی یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي یو په افغانستان کې د شوزو د حقوقو حاصل و. شوزو دي ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم شنه د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دي دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د شوزو او انجنونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د شوزو لپاره یې د زنګړو شونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخي هڅه وکړه. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجنونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د شوزو او انجنونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجنونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ و. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کول باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په پاکستان کې د نننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسی او ټولنیز فعالیتونه ولولو محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله او یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپیژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپیژندل شوه، یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپیژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې دا محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلې دي. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتفاده کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1988 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1988 کال په داسې وخت کې مړه شوله کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه پوسی واوسئ او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروی څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د کرار هېواد افغانستان لپاره تر سره کړو او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو ځکونکو هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي ځکونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو ځکون کو زمر او ستاسو د نن ورځې لوس به تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو ټول به رسه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. شه وخت ته غواړم د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. شه وخت.
د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم. نو وار له واره ممکن دا ز ډیر ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام وکړئ صاحب، تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته پېرو کې چې خوې نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی. الله خوځوانه ډېر وخت
وزارت لا وخت دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. په نيته ریواده د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره اته مناسب غني، نو هغه څه به وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته. نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکېشته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاول اروپهنې سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي. نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما، له خلکو سره خبرې وکما، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم انځو اړین خبرونه دي اروپانه کړي وو. لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، پټولو کې. هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون او هغه ته کامیاب شو. دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي، ځکه دا خوداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده، نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخکې ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یو ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پیاز میل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کېږي. هغه ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي، ما انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده خو یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهاني باندې ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي، څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدای ولید، د یو چا ګډه نشي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده، او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هیوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او به شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کوی هم ذوق دی کنه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره څه وکړو، حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې یو چاته خیر رسیږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي، او دا څو علت لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې همغه لکه تا چې مخکې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تابان دوی کاري سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه یې ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس تکوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی، خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساته وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلی دی، ښه د کیفیت هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې راته کار کوم، له یوټیوب استفاده وکم د ژبې زده کولو لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانې به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان ناراحت وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو ور وایم، کله جمعې ورځ را روانه ده ټول به په یو ځای ولولم. به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر خبر ته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه، ل ای ای نه؟
او یوټیوب کې مثال خو څنګه ډېر برخه استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تمه ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامغه شبي سره شي. مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات عمر سره تېرېږي، پام همدې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. که څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، الوکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لای کړې، غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخ افشن ده. نو دا ټول شیان موږ لپاره د استفادې وړ دي. اوس فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي، څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې د زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده، ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټراکچر ځان تر ورم، بیا دې ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی، انسان د ژبې دراونۍ د فلوئنسي مخه نیسي. ولیک طبيعي زده کوم، زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقعه نه زمينه نه مساعده کې چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانی ژبه د خبرې وکم دا زمينه را ته مسیده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده دا وغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کینه سمغه پیرنی و هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دی خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا د چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به وای مسلین ډیر تنگ ول ژبه سره نو به ذکرې ول زله سون سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستاسو ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتلې هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير اواز ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مو خیر رسیږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډیر زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و درې په هند کې کوم کس و ډیر زیات مالدار و نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځه خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یې نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي کورسی بیا په کیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری را ته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو پایما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شوم نو یو ماشوم لکور نه غیګه گاډه کړه وای را توای چې ته د مخ راوړ و چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت زبیا د خپل حضور کله تامانه نو کم چې د غسړی سره مرسته وکړه وای دا خبره را تدمره د خوشحالي وړ و چې بیا یې هم تومره خوشحالي رانه کړه ټول عمر لپاره مې دې ته مخ کړ چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زما کټول نن خیر استله نه رسیدله یا خو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوس نو یو څه به وکړي نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمجه ورسېږي څو فکر کوم د وطن لپاره یو څه زکرانه کار مهم دی هر څه کوم دی تر څو خو دا ژوند فکر هر څه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډ راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر راته مداوی زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کې کنه یو شایي چې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوړی ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نورم را پیدا کړو خوستو ول سوړی ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسانه هم کېږي نسبتا کار کول شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې اوسه مصروف او ډیر هم دا چې دی کارو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته لفعالیت ورسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا موږ دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته کې ډیر خوشاله دي او د قبایل یوالي ساده. نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندوار ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم ولوم څومره خلک کتابونه وړل نو اتمنې پښتنه کوي او ساعت ساتو اوسه ما څه کوچنی را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړ کړی ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټو کو په ځای دلته لس زره تر 500000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ای لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامې ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري نو انسان نه ایلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده او روسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 2 3 1 1
بدن کدن خلی په مارا غلی دینا راشه رستای دیدن می وکړه الله پخدامي وس پارا پر خدای بد سپارا شهادت کلمه وای جان چې مثال کې د زن کدن آسان شینا وجلا مرا باندې جړ الله د خدای قانون دار باندې مرګ لري پیدا کړی خدای مو اخلي الله تعالی امر به منو مؤمنان یو نا سائیں صاحب دې قربان شمو الله شاو کدا ځواله وی هاي دې لذي نا شاو نه ټچي د چا پرشي الله په دولت نره ګرځي خامہ خاب امري نا انګه هغه مرګ نه ساتي چمیشون دل جنا ذکر کا کوي نا جنان بیا دې ډیر جړلې دي چا دې تد هم تا پړ مخ باندې خړلې دي زله جان دار شم جنان بیا دې ډیر جړلې دي چا دې تد هم تا پړ مخ باندې خړلې دي زله جان دار شم
Thank you.
شو لا زلي ونه دبي غمي تمال رما چي پاكا او پت پوشو لا تغ غم نه دي او دشت تيرو خوشالي کال کي وار نشتا لا غم نه هر سا زما مل مانوي پرشکلی بالخ پروتو یالا ننی دخاو بالخ سر تجول دینا پرم کاستا کوٹی کی پروتو یالا نن تور خاوری تور لہت تور دیوالونا پرم پلکس گاڑی کی سپورو یالا نن دلر گو پکٹ کی پروتا دیلی وڑینا پرم یہ تور کالی آغستے ننی پس بین کپن کن غال گور لیوڑینا دیو پا دنیا گشوند اللہ پرون راغ لینن دلی سبا بدونا لالے کارڈی لالے لالے کارڈی لالے او بکری ارمان را پسی ہر وقتی بجانے